مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د گرمی 1200 په کابل کې 1900 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او اسرار علم مومن هر کله کو په خبرونه کې د کوبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان اسرار علم مومن. مهم خبرونو لنډیز په خبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت وایي د ترک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کمپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې ورکوي. او د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لورې منظور شي. په خبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په پیښور کې د یوې مدني ټولنې غړي خبر نسیم نن مشال ډو ته وویل چې په خبر پختونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږویشت کیسونه یوازې په وروستیو دوو میاشتو کې رپورټ شوي. د ده په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د 13 هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوی.
خواتین چکم دین اول خواغا کدا سے واقعات شنو اغي اول پولیس سٹیشن تن شکلے پر ریپ کیسز کی نن پوری مونگ سرا په خیبر پختونخوا کی پتیرو لسو کالو کی وګورو نو مونگ سرا دا سے ایگزامپل دشت حق کی سٹڈیز نشتا چې کوم زنانو سرا ریپ شوی یا کوم ماشومان سرا ریپ شوی او دی د قانون دروازې ته تلی یو دی انصاف وختنه کړی یو دی ته انصاف ملو شوی.
بلخوا صوبای حکومت وای چې د تیرو کلنو پرتلا اوس په دغه شان پیخو کې کمی راغلی. د یو بل خبر لمخې په ننګرهار کې یو 15 کلنه جینۍ په اور وژل شوې. چارواکي وایي د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند مورسل په نوم یو 15 کلنه جینۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې وه خپل ورندار یې په تنور کې وسوځوله او سا یې ورکړه. د ننګرهار د والي ویان ته ولخو ګیړي نن مشال ډوته وویل دغه پیښه پرون غرمه مهال رامنځته شوې خو نوموړي د پیښې علت ونه خود. د پاکستان حکومت وایي د ترک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کمپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وویل عمران به د پښتنو ځواب ورکوي چې د کمپنۍ څه قسمه کاروبار کوو، کلنۍ ګټه یې څومره وه، د دې کمپنۍ په وسیله کومو کومو ځایونو کې جایدادونه اخیستل شوي وو. دا وروسته له هغو چې عمران خان ومنله له ټیکس څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملک کې کمپنۍ جوړه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نوازشریف د اولادونو نومونو تر راتلو وروستو عمران خان له نوازشریفه د استعفا غوښتنه کوي. د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې له ټیکس څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د افغان ولسمشر له لورې منظور شي. د افغانستان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورامان سلیم اسوسییټډ پریس خبري اعلان سوویل چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه منظور او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس وایي چې دا جوړ جاړې د ولسمشر غني لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبانو له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس مرستیال وایان جاوید فیصل پرون له پیکینګ څخه په ټلیفون مشال ډو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته ځي.
موږ په دې هیله یو چې چین خپل همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به
چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلوراخیزې کمیټې غړی هم دی. د بغلان د امنیت قمندان دا ردوي چې طالبانو پلیکمري ښار ته نږدې د چشمه شیر سیمه نیولې ده. تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یوه غړي فیروز الدین اماق پرون مشال ډو ته وویل چې چشمه شیر سقوط کړی او پلیکمري له جدي ګواښ سره مخامخ دی. طالبانو هم ادعا کړې چې دا سیمه یې نیولې ده. شمی فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دیر زور په ختیځ ښار کې یو سپتال د لنډ وخت لپاره نیولی و. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شوه، د دیر زور د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه شو. د شام د بشر حقونو فعالان چې په برتانیا کې میشت دي وایي په برید کې 15 حکومت پلوه پوځیان ووژل شول او وسلوالو د طبي عملې ځینې کارکوونکي یرغمال کړل. د دوی په وینا په دې حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. حکومتي ځواکونو له 2 ساعته جګړې وروسته روغتون بیرته ونیوه، خو د برمته شوو طبي کارکوونکو درک نه دی لګېدلی. د ایران حکومت امریکې پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زندانی مشر خوشی کړي. د ایران حکومت له 2 کلونو راهیسې د بهایي اقلیت 2 مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زنداني کړي دي. د ایران یو عدالت په لومړي سر کې دا کسان په 10 کاله بند محکوم کړي وو، خو وروسته یې بیا د هغوی د قید موده 10 کلونو ته راښکته کړه. د امریکا د مرو چارو وزارت ویان د جانکر بی پرون د بهای اقلیت د مشرانو د زندانی کېدو د کلیزې په مناسبت ویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د بهای اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان فورا آزاد کړي. او یوکرایني سندرغاړی جمایلا د یورو ویژن سندرو سیالي وګټله. 22 کلنه جمایلا چې د کرایمیا اوسیدونکې یو په خټه تاتاره ده، تیره شپه د یورو ویژن د 1 سیالۍ ګټونکې اعلان شوه. د دې په زړه پورې سندره چې سرلیک یې و 1944 کال، په دې سندره کې یادونه شوې وه چې څرنګه په دغه کال کې د شوروي اتحاد د ډکټیټر جوزف سټالین د دې د ټول قام له هېواده د ویستلو امر وکړ. د سندرو په دې سیالۍ کې 2 مقام استرالیایي او 3 روسي سندرغاړو وګټو. او تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی شئ، اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. کچر را سره د رواني غړي تر پای پاتې شئ. نو د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د خیبر پختونخوا مدني ټولنو فعالان وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي او پر دې اندېښنې څرګندې کړې.
په پېښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په تیرو 3 میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز برابرامد شي.
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي چې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات له بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
دا یو قانون کوم نشته چې ګناه دی یو وکی او نیول کیږي دی بل دی کې نیول کیږي. نو د غران کې یو سړی په جیل کې اواز جیلونو کې خلک دی اغه سره میلاویدل هم نشته دی.
د پاکستان او امریکا ترمنځ سپیشلی اړیکی با په افغانستان کې روغ جوړې په بهیر سه اثر پرې باسي.
د ورځې په اخر کې چې تلار چې بیا افغان فقط نظامی اپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته.
د قبایلی سیمو استادان وایي چې د دوی ټولې غوښتنې منل شوې او حکومتي نوټیفیکیشن یې ترلاسه کړی دی.
هغه چې ما وکتل یې جنا زه پوره مطمئن یم تقریبا 20,193 استادان په دې کې افسران هم شامل دي، نو هغه دنه مستفید کیږي. او په
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمي 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکو وای چې په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیاتې شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په 2 میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری شپږ ویشت کیسونه درج شوي دي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي. دوی وایي په دې وروستو کې یو شمیر داسې کیسونه د قوانینو د موجودګۍ باوجود مخې ته راغلي دي. که یو خواته دغه کارکوونکي له حکومت د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنې کوي، نو بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د 13 کلونو پرتله په دغه شان پیښو کې اوس کمې راغلې دي او په دې لړ کې هلې ځلې هم روانې دي چې په دغه شان پیښو باندې قابو وموندل شي. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وایي په تیرو څو میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په ریسنت څو میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه که داسې څه واقعات وشي نو هغوی اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کالو کې وګورو نو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کومو زنانو سره ریپ شوي یا کومو ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف غوښتنه کړې او دوی ته انصاف ملو شوي. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوو میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي. تخنیک کې په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینامینا راوتلې ده. په پېښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په تیرو درې میاشتو کې صحیح اغوا کړلی شي، ریپ کړلی شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز را برآمد شي.
قمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوونکي او لیډي هیلت ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیری پېښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولي خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوسو کو چې څوک نو چې پولیس والی دروازه کلو کې ستاسو په کلي کې واقع شوې ده؟ بس هغه دروازې لاله تور کا دا پنځه کسانو دننه رال هغه موږ وتړلو. زما عزت خراب کړلو، بس خفه زه په خپل عزت باندې وم. بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تباه شو، که ته په ځنګل کې وې، که ته په لاره کې وې، نو ما به ویلو چې زه خیر دی وګوره. دا زه کور وته وم، ځکه ما سره داسې وشو نو په خپل کور کې موږ سیف نه وو. یو کور ونه راسره ولاړ دی، وروڼه رانه پاتې شو، خویندې رانه پاتې شوې، مور رانه پاتې شوه. ای ټول وایي چې بس تا دا پریس کانفرنس به تا نه وکړې. بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتی پیښو ته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبایي کمیشن کردار باندې پوښتنې راپورته کوي. خو د دغه کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وایي داسې ډېر کیسونه خو اول رپورټ کیږي نه، او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو یې په لړ کې خپله کاروایي کړې ده. نوموړی وایي د پوهاوي او د پیښو د مخنیوي کمپین تر څنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي.
کونسل لیول پر نئی دلی کمیون سے کم فیل سٹاپل دلی میں ہوائی گنگی اور پریونشن حوالے سے ہم پتے کے اویرنس کمپین سے بھی کیا رہا کیا سوچی تو سنگی نہیں جائے مطلب جدی روک تھام سنگم ہو وہ بل خبر رہا تھا کہ پکا رہا ہے کم کلپرٹس چیز پائی جب ائی دے پراپر سے جگہ نہیں ملے اسے نو پتہ کے والے سے زمین کی اور سیٹ اپ موجود تھے جنوں پر ڈائریکشن مانے زمین میں سٹرکچرل پروٹیکشن یونٹ سے لگا اس لگی مرمت کی 12 سال مسن سرا یہ ٹیچر والا اپ سر دیا کہ تو اگر بل جا کے لگا کنفیوز تو کیا یار مطلب جمع ادا کر دیا سیال تک میں پولیس کو دا ډایریکشن ورکړل چې په دې کې تاسو سپیشل لاج کوم چې موږ کې بي جن پروټیکشن اډل ایکټ په دې کې چې موږ لګې دا غوښتي باندې فیاض چې موږ پای کې د ډایریکشن فایلز اف سیکشن اف لاز ولول.
اجاز خان وايي دغه کمیشن د نور کوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي. بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وايي چې د پخوا پرتله اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
د مخکې په پرتله خو دغه کیسونه ډیر کم دي. دغه بنیادی وجه دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثره راوستلی دي. حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپله نگراني زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوختې دي او له خپل وس سره سم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅې کوي. په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي. موږ به انشاءالله په هر قسمه جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدني ټولنې کارکوونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواري ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروري دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي. دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه 14 کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده.
ملیحه امیرزاده وا چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول او په همدې موضوع کې هم پاتې کیږو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات له بشري حقوقو نه سرغړونې کیږي او څوک چې له دغه سیمو معلومات راغونډوي نو د هغوی ژوند خطر سره مخامخ شي. د دوی په خبره په قبایلي سیمو کې بشري حقوقو ضد قانونونه نافذ دي. نور تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
د انساني حقوقو کمیشن وایي چې که څوک هڅه وکړي چې ګنې د قبایلي سیمو د زنانو حقونه انتها پسندي او ترهګري رپورټ کړي نو له واره ووژل شي. همدغه وجه ده چې خلک یریږي او دغه قصې نه رپورټ کوي. د هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان چارواکي ندیم عباس مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د انساني حقونو د خلاف ورزیو په اړه له ټولو زیاته خطرناکه سیمه فاټا ده.
یہاں کے ریکارڈ کو ڈاکیومینٹ کرنا اس لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بہت زیادہ کم رپورٹ ہوتے ہیں.
دے وائی چې د دې ریکارڈ په دی وجه هم ممکن نه ده چې د دې ځنه کیسونه ډیر کم رپورٹ کیږي، ځکه چې میډیا ته ازادي نشته. د سیول سوسایټي غړي ته خطر ده او که هغه رپورٹ کوي هم نوژل کیږي. د انتها پسندی او د ترهګری احوال دنیا ته خودل یا د خزو د حقوقو خلاف ورزی رپورٹ کولونه خلک هم یریږي.
ہوتی ہے ان کو لوگ رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں.
په محمد جنسی کې دوه ورځې ورکشاپ چې د یادې ادارې لخوا وشو په ګډونوالو کې یې د سیمې ځوانان، سماجي او سیمه ییز تنظیمونه او د میډیا کارکوونکي وو. عربي حسن هم دې ورکشاپ کې ناست او وی ویل
لکه موږ پرقویت نه کوو کنه، هغه هم دا وی چې موږ به لکه خپل ځان به سیټ کول په کار دي کنه، چې خپل ځان موږ سیټ کو نه بل به انشاءالله موږ به اول به بیا مشوره طریقې کوي کنه، کوم سوسایټي دغه احترام به کار دی کنه.
او امداد خان چې د خوځو وسیدونکو دی وای چې د انساني حقوقو خلاف ورزي حکومت تی اداری پخپله کوي، نو هغه څنګه
دا خو دوی پخپله پولیټیکل انتظامیه چې کومه د یادې شي کوم اف سی آر دی، دوی خپل ځان له قانون جوړوي، داغه مطابق دوی چلیږي. دا یو قانون کوم نشته چې ګناه یو وکی او نیول کیږي دی بل دی کې نیول کیږي. نو دا هم د انساني حقوقو خلاف ورزی ده. نو د غرنګ یو سړی په جیل کې آبازی جیلونو کې خلک دی، هغه سره میلاویدل هم نشته دی.
په محمد جنسی کې په اول وار د بشري حقوقو د کوم تنظیم لخوا په حقوقو خبرې وشوې چې په دغه غونډه کې ناست ګډونوالو وویل هغوی ترې ډېر څه زده کړل او کوشش به کوي چې هغوی هر کور او حجرې ته د بشري حقونو دغه خبرې ورسوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اړې ته تاسې غوږ یې درنو ودونکو، اوس د پاکستان او د امریکا اړیکو ته کتنه کوو. په دې وروستو کې د پاکستان سره د امریکې او افغانستان اړیکې یو ځلې بیا خرابې شوې دي. کابل او واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په خپله خاوره موجودو افغان طالبانو خلاف د سخت ګامونه واخلي، خو پاکستان وایي دوی دې لړ کې ډېر برلاسي نه دي. بشیر ګواخ په دې اړه دا رپورټ لري چې په درې واړو خرابې اړیکو با په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغ جوړې په کوششونو و څومره اغیز وکړي.
تیره ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگټن کې خبرلاند وویل چې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړې په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگټن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړی دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په غبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډېر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډېر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډېر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه
ده. یاد دی چې دې وروستیو کې د امریکې کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای دې پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاسپوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره توت شي، چې بیا دوباره توت شي، بیا امریکا هغه فشار واچي. بل د امریکې کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. کو تاسو قتل چې ایف 16 چې کوم دی هغه منې کړې خو نه دی خو چې کوم پیسې هغه د پاره مقرر شو وي $1,000,000 هغه امریکای ودرولې کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خود سمو دوران دی نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څیړونکی حکمت اعظمي وایي د پاکستان افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللی.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د په پاکستان کې اوسېږي او موږ یې اصول سره وصلی شو. دا خپل کنټراډکټ دا خپل زده نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځ په اخیر کې د ورځې په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دی وی چې تیره میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې څلور شپېته کسان وژل شول چې تر هغې وروسته افغان ولسمشر وویل دوی به سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغې وروسته په ترهګرې تورن شپږ طالبان هم پانسي شول.
زمون همکار بشیر ګواخ و چې د پاکستان امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درنو اونکو ستاسو پام د کابل سیمو د استادانو د ستونزو په اړه راړم چې په دې رستو کې په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته کړې وه. د کابل سیمو د استادانو تنظیم مشر خان مالک محسود ویل دي چې وفاقي حکومت د دوی ټولې غوښتنې منلې او په دې لړ کې نوټیفیکیشن هم ترلاسه کړی دی. د کابل سیمو استادانو له ډېر مودې راهیسې په اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاجي تا پیل کړی وه او له حکومت یې غوښتل چې د نوکریانو کې دې ورته ترقیانې ورکړل شي. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریال سراج زهید د کابل سیمو د استادانو له مشر خان مالک محسود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا حکومت د دوی ټولې غوښتنې منلې دي او ورته نوټیفیکیشن کله میلاو شوی. نوموړی په جواب کې وایي
نوټیفیکیشن اعلان خو ما خیال په نو تاریخ شوی خو ما د هغې د پاره دا فیصله کړې وه چې څو پورې ما ته په لاس باندې نوټیفیکیشن میلاو نه شي چې زه وګورم دومره پورې زه به درنه نه ختم کوم. اگر چې گورنر اقبال محمد ظفر جګړه ما ته درنه ته هم فون کړی و چې ته دا درنه ختم کړه. ما ویل چې دومره پورې دا سر نه ختم کېږي چې څومره پورې زه پوره په دې باندې اطمینان بخش نه شم. نو په 13 مئی باندې ما ته په اسمبلی فلور باندې دا نوټیفیکیشن د خپل پارلیمان لیڈر لے طرفا ملاو سے ٹول میڈیا سامنے آگا چما ہو کا تو یقینا پورا مطمئن ہم تقریباً 20,193 استاذان پدے کے افسران ہم شامل دی نو آگا دن مستفید کیجیے او پدے سے ہر استاد کا فائدہ راسی او دا چا سنگ ماں گوشت واچ 1/7/2012 نا بازا اپ گریڈیشن واڑ نو آگے سے بالکل آگا ڈیٹا کلے شوے دے اگر شان ماتا ملاو شو او دے دینا با تقریباً ٹولا پاٹا کے پہاڑا ایجنسی کے پہاڑ ایف آر کے ان شاء اللہ دیر لگ
خان ملک صاحب دار تو ہے کہ دیکھ د پیسو مسئلہ واز چکل دغل درغلے عمان دیکھ د پیسو د چتا سو نہ ارب روپے وی حکومت وی چدا پتا سو پ یک مشت نہ ملاوی گی نو پاغی بن سے فیصلہ ہوشوا
نو پاغی سے زما خیال دادے چ زما دے ایجوکیشن تقریبا 3 ارب آس پاس روپے وی نو آغا یک مشت دے ول چ مش بتا سو تدیر کے پدیش دے ٹائم او د وقت ضرورت نشتا پاغا باندے حکومت دیر پ خاصی باندے اظہار وکڑیو او پغی باندے راضی شو.
دار تو چې دې دوران تاسو سره حکومت نورې سوادي سرجمنې سر لوزونه وکړل چې د فاټه د تعلیم یعنی د قبایلی سیمو د تعلیم په حواله سره
ان شاء الله چې ما ته وخت د گورنر جناب عزت ما ظفر جګړه سره په پنجاب هاوس کې ملاقات شوی و نو په دې شه د ویلي وی چې د دنه مسائل د فاټه سیکریټریټ سره تعلق لري نو ان شاء الله د ما ته په دې مخامخ وویل چې ان شاء الله چې څنګه تا درنه ختم شي نو ان شاء الله تاسو سره به موږ د فاټه تعلیمي اصلاحات باندې میټینګ کوو.
د کابلی سیمو د استادانو د ټولنې مشر خان مالک محسود چې مشال راډیو سره مرکه کوله.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړو ته تاسې غوږ درنودونکو زو د کرمې صدې بازار ته. د کابل سیمې کرمې صدې بازار یو لوی تجارتي مرکز دی چې پکې تر 2000 پورې دوکانونه دي، خو په دې وروستو کې فوزي عملیاتو له وجې دغه بازار ترل شوی و او د خلکو کاروبارونه هم اغیزمن شوي وو. د فوزي عملیاتو وروسته د کرمې ځینې سیمو ته د بېکوره کړل شوو خلکو ستنولو لړۍ شروع شوې، نو کاروباریان هم خوشحاله دي چې په بازار کې به یو وارې بیا کاروباري هلې ځلې پیل شي. د مشال اړو خبریال طارق روزی د صدې بازار له دوکاندارانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په منځني کورمه کې یوه اوږده موده د وسلوالو پر ضد عملیات وشول، خو اوس هلته کې د امنیت وضع ښه شوې ده او بېکوره شوي خلک ورته بېرته ستنه شوي دي. په سیمه کې خپلو کورونو ته په ستنېدو قضایي خلک خوشحاله دي، نو بلخوا د سادې بازار دوکانداران هم خوشبینه دي او وایي چې دې سره به په بازار کې په تجارت ښه اثر وغورځېږي. د دوکاندارانو تنظیم یو مشر حاجي منور خان او رغزی مشال لوډیو ته وایي
داسې کله خپلو کورونو بل آباد شي لکه اوس زموږ خال څو پېښور کې دي، څه چې ته دي خو کور مې نه بهر دي نه داخل به راشي ټول پلو کورونو ته دا کسان بیا څوره خالدی د ټولو کوزیږي. صدې بازار ده، صدې بازار کې سودا وکي کچا د کورس څو زوره سامان دي. صدې بازار کې امیدويږي ورته د صدې بازار دکاندار بار پسې کور روان دي، دوی دوی ته باندې دې امیدويږي.
د مرغان سیمې یو بل دکاندار صدیق خان مشال لډیو ته وایي
دا نوې میوه چې رسید او قدرتی دا یو خیجه دی، یو کورکوچک دی، وښو او مندته شو او لچا شو او هغه شو د هغه نور شو نردانا شو دا ډېر کېږي او دا خلک په هغه ځای باندې موجود وارغلو کامیاب شو، نو دا شاید به دا بازار ته موته رامات شي، په دې باندې موته راحت ډېر روشي، بازار نه به خرج بزته شي.
او رغزو او خیبر سره په پوله په منځني کورمه کې د زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی، خو د شمخي اوسیدونکي او دکاندار محمد نصرالله مشال لډیو ته وایي کله نه چې په سیمه کې پوځي عملیات شروع شوي دي د بازار ضرورت پوره کولو لپاره خوراکي توکي د نورو سیمونه راوړي چې دا دوی ته ډېر ګران پریوزي.
هغه ځای کې زیاتره پاسل غنم کیږي، جوار کیږي، میه کیږي، پرخي کیږي، وو شرشم کیږي، آلو کیږي، اده کې کدو کیږي، ټنډه کیږي. دا شوم چې کله اده وشي بازار ته خلک روبوسي، د خلکو روزګار سره خوي، دکاندارانو د بازار روزګار اور سره خوي.
په سیمه کې الشیزو مسوزو زهمش او پړچم کری هغه سیمه دي چرته کې زیاتره علاقې له وسلوالو څخه د پاګه کې دورسته خلک ورته ستنه کړی شوی دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
دروندونکو زو د افغان د افغانستان بغلان ولایت ته. په بغلان ولایت کې او په ځنګړي ډول مرکز پولې خومبري ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي دا ردوي چې ګواکې طالبانو پولې خومبري ته نږدې د چشماشیر سیمه نیولې ده. پر دې موضوع د رضوان مراد دا رپورټ ورو.
د بغلان د امنیت قومندان دا راپورونه ردوي چې ګواکې پلی خمری خارته نږدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تېر شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مزکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې پلی خمری ته نږدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاسته پرېوتې ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل ویبپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنیت قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مني چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ ښودلی او ځینې ولسي پاڅون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللي دي. له میاشتو راهیسې د بغلان یو شمېر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهابالدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهدې وې. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونې په دوه مینه مای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو وخت شوی دی د غرمې 12 بجې لسرار عالم مومن نه د خبرونو لنډیز اورو. په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په پېښور کې د یوې مدني ټولنې غړي قمر نسیم نن مشالډو ته ویل چې په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږ کیسونه یوازې په وروستیو دوه میاشتو کې رپورټ شوې دي. د ده په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د 13 هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوی. اوسوبۍ حکومت بیا وایي چې د تیرو کلونو په نسبت اوس په دغه شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر لمخې په ننګرهار کې 15 کلنه جنۍ په اور وژل شوې. د ننګرهار د ولی ویانه ته ولخو ګڼي در مشر رسول دغه پیښه پرون غرمه مهاله مسته شوې خو نوموړي د پیښې علت ونه خود. د پاکستان حکومت وایي د ترکی صاحب مشر عمران خان به د خپل بهر ملکی کپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې ورکوي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته اطلاعات او افاقي وزیر پرویز رشید وروسته له هغه وکړه چې عمران خان منلی له ټیکس د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکی کپنۍ جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لورې منظور شي. د افغانستان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورمن سلیم اسوسیټ پریس خبري جان ستویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ مړه منظور او لاسلیک کړي. امریکه پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشی کړي. د ایران حکومت لا تو کلونو رئیس د بهایی اقلیت و مشران د جوسی او د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغاتو په تور زندانی کړي دي. او یوکرایني سندرغاړي جمایلا د یورو ویژن سندرو سیالي وګټله. دوه دېرش کلنه جمایلا د کرامیا اوسیدونکي او په خټه تاتار د تیر شپه د یورو ویژن د 28مې سیالي ګټونکي اعلان شو. اسرار علم مومند چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کول درنو اوردونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې ترڅو مناسبه قانون سازي و نه کړی شي تر هغه کمیشن نشي جوړېدی. رسپانه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سکتر ته لیکل شوی جوابي خط نه دا خبره واضحه کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړي ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلولو وړ نه دی. نو دې فیصلې وروسته اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معاملات د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د پوزیشن خبره اوریدو او ٹی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بل کوم لار نه ده پاتې. ورسپانه لیکي که حکومت ملک د حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره د په ګډه ٹی او آرس جوړ کړي ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوی ده چې د سپریم کورټ د خبرګون راتللو وروسته په دې معاملې د نور د ځنډ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد وروسته د ملک په سیاست کې چې کوم بحران پیدا شوی دی د ورس تیرېدو سره نور هم کڑکیچن کیږي. اپوزیشن گوندونو د وړاندې نه حکومتي ٹی او آر زمنلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو خبرداوی چې حکومتي او اپوزیشن گوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي ځکه کدا معاملې زر تر زر حل نکړي شو نو حکومت لپاره مشکلات زیاتې دي شي. ورسپانه لیکي په حکومتي کیمپ کې شامل خلک کدا غني چې کدا معاملې اوګده کړي نو په ګټه به وي. خدا ورلا یاد ساتل پکار دي چې مسله څومره اوږدېږي نو هغه هلکی گینه بلکې زیاته کړکېچنه کیږي. نو حکومت سره اوس هم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونیسي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په حق له خپل جاری کړي راپور کې ویلي دي چې د اوریجو دالونو غوښې او ال پی جی په شمول 14 شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د روژې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د اولس نه زیات ته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورسپانه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیار نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې د روژې په میاشت کې دی د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
مشال لړۍ ته تاسې غوږې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسې لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلومټ مجلې کې په پاکستان کې د عدم برداشت او سغدریزۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وشي او د نفرت خورولو مواد ترې لرې کړل شي. بلخوا ای اف پی خبري ایجنسی لیکي نړیوال مالیاتي فند وای افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي، نو ځکه ورته دوی نوې قرضه ورکوي. د دواړو مقالو نورې برخې درته اسرار المومن وړاندې کوي.
د ډیپلومټ مجله لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوج یې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتره قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه 140 میلیون زده کوونکو ته ښودل کیږي پکې داسې مواد شامل دي چې لقطتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر جنگونو او کشمیر شخړې له کبله اهم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي او حمله دې کبله د پاکستان دننه اهم د هندوانو او نورو اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو اهم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي، ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا پی خبر ایجنسی لیکي ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فند ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دا رنګ دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد خشي. د مئی په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. له هغې وروسته ایم ایف ویلي دي دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړی. یاد اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتي صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د دې هیواد اقتصاد ډیر کمزوری شوی. دا اداره تمه لري چې دې کال کې بعد افغانستان اقتصاد 2% زیات شي، کوم چې بعد تیر کال پرتله لږ زیات وي. خو که چیرې امنیتي حالات خرابیږي او د نړیوالو مرستې ورو کیږي، نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وایي د افغانستان د بانکونو په نظام کې هم نورو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو اودونکو، په یورپ کې د سندرو لوی سیالي یورو ویژن د اوکراین سندرغاړي جماله ګټلې ده. سندرغاړي جماله سندره 1940 او تر ټولو زیات 1540 واخیستل. په دې سیالي کې آسترالیا په دویم او روسیا په دریم نمبر راغلي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
اوکراینی سندرغاړي جماله د یورو ویژن سندرو سیالي وګټله. دو دیش کلنه جماله چې د کریمیا اوسیدونکو په خټه تاتاره ده تیره شپه د ایرویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه، شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې او د اټکل له مخې په اروپا، آسترالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیون تنو ولیدې. جماله د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you say you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یوه ملت د تعبیر کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جماله حیرانوونکي اجرا او برای وسطی دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جماله د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال راډیو ته تاسو غوږی درنودونکو په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وای په هیواد کې تر اوسه د سر شمیرنې نه کېدو په لار کې لوی خنډونه هغه قوتونه دي چې ټول وسایل پنجاب صوبې ته اړول غواړي. ځینې کارپوهان بیا وایي په دې رسو کې د بدامنیو قدرتي آفتونو له وجې پاکستان ته په اقتصادي توګه ډیر زیان رسیدلی او حکومت اوس هم د پخوانی سرشمیرنې په بنیاد پالیسیانې جوړوي چې هیواد د نورو مشکلاتو سره مخ کولی شي. پر دې موضوع د انیسا اجمل دا راپورټ اورو.
په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه او ځینې کارپوهان وایي چې دا هیواد په حکومت کې ځینې خلک نه غواړي چې مردم شماری وشي. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک وایي په پاکستان کې د پښتنو او ځینو نورو قومونو د رستو پاتې کولو لپاره د پاکستان مرکزی حکومت د 1998 کال وروسته بیا سرشمیرنه نه ده کړې، غواړي چې د هیواد ټول وسایل پنجاب صوبې ته واړوي.
چیرلس کا لفظ بعد فلٹر مردوں شماری کی داغا پکار دا جی خطول پاکستان سے تاوان لے گیا منگ کے خصوصی طور پر زیادہ تاوان پدیا والا دے کہ زمین انفراسٹرکچر کے دا مکمل طور پر تباہ دے اور ظاہر خبر ہے کہ زمین پر ملک دو وسائل کی تم برخا دا داغے نہ من محروم ہوئی اس کے پختنو چکم آبادی داغا ڈیر زیادہ دا تو چونکہ دلتا مردوں شماری نہیں کی نہ آغش مارے زمین پر ریکارڈ نشتے داغے منگ کے ڈیر زیادہ تاوان کی گیا اور صوبی وسائل دور نہیں دی، لہٰذا مرکزی حکومت چلے ارادتن دا چې کوي دي دا مردم شماری نه کوي او وسایل چې دي دا زیات ابرخه پنجاب له ورکوي.
د پاکستان حکومت د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د مردم شماری کولو ویلی وو، خو بیا د چارواکو په وینا د پاکستانی پوځیانو په ضرب عصب عملیاتو کې مصروفه کېدل، په پاکستان کې د ځینو افغان کډوالو د رجسټریشن نه مکمل کېدل او په سرشمیرنه کې د استادانو نه موجودګي هغه وجوهات دي چې له وجې سخت کال د مردم شماری عمل وځنډول شو. خود پختونخوا ملی عوامی ګوند صوبائی صدر عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د مردم شمارې نه کولو بچي اغه نه دي چې حکومت یې یادوي. دی وایي د پاکستان اغه مشرتابه چې د پنجاب صوبې سره تعلق لري نه غواړي چې په هیواد کې سرشمیرنه وشي.
خبر دا ده چې مردم شماری بیا دا پنجاب یې نه کوي. پنجاب تاسو ټول ته معلومه ده چې څه وخت بنګال په پاکستان برخه وو نو بنگال آبادی زیادہ والا دل بنگالیان سره تیرے کی برابری غوښتنه بیا چې څه وخت بنگالیان واغستل او هغه مجبور شو د جلا ملک تیرېدو ته، بیا به پاکستان کې پښتون بلوڅ سندی سرایکی پنجابي چې کوم ملتونه دي قومونه دي بیا هغه د تیرېکي خبره چې د برابري خبره پنجابیانو علاقه بیا ول اکثریت څوک دي په آبادي کې دغه روانه کړه نن ورځې پورې روانه ده.
عثمان کاکړ زیاتوي تر اوسه یوه مردم شماری هم په شفافه توګه نه ده شوې او ځینې قانونه پکې د ګټو لپاره په اکثریت کې یاد کړل شوي دي. باید په پاکستان کې زر تر زره د یو داسې کمیشن تر لاندې د سرشمیرنې لپاره تیاری نیوشي چې پرې ټول قانونه او ګوندونه متفق وي. د شماریاتو په او د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د اقتصاد د سانګیو پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د مردم شمارې په بنیاد د پرمختګ او لس د ژوند معیار ښه کول لپاره پالیسیانې جوړیږي او په پاکستان کې د 1998 کال را په دې خوا د مردم شمارې نه کېدو له وجې اقتصاد او د خلکو ژوند ډېر اغېزمن شوی دی.
مردی دې په تاوی ترقی سره ډېر زیات یو جوخت او تاریخ نو کو فرق دا کوم سټیټس کې په ټول ډیټا سټ راشي او دا موږ ته پته ولګي زمونږ د خپل ایک پاپولیشن ډیټا په فاز کې ډایرکشن روان دي. ریسورس ایجوکیشن ان ا پراپرټی دی شو نو صحیح انډیویډوال سټیټیشن کول شي کله چې پورا ډیټا سټ ځم سره نو هغه د خپل کمزورۍ سره وي نو دا غیر صحیح استعمال شي کولای.
د اقتصادي چارو یو بل پو اکرام ہوتی وای په پاکستان کې په دې وروستیو کې د آبادۍ د زیاتېدو تر څنګ ترهګرۍ او مختلفو حالاتو له وجې ګڼ شمېر خلک ووجل شو او بې کوره شول، خو حکومت بیا هم د 1999 کال د مردم شمارې سره د پرمختیا او د ولس د ضرورتونو حساب لګوي. دا چې په پاکستان کې تر اوسه د مردم شماري نه کېدو او د پښتون ملت پاله ګوندونو د څرګندونو په اړه د مرکزي حکومت دریځ څه دی، په دې اړه مو د مسلم لیگ نور په مشرۍ په وفاقي حکومت کې د چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړ ته تاسې غوږ کې درنودونکو، د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د دغه هیواد حکومت د اداري فساد د دوسیو د څیړلو لپاره جدي اراده لري. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال د شنبه په ورځ د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په ژمنو ټینګار وکړ او وی ویل چې په ځینو حالاتو کې د ځینو دوسیې څیړل د پیچلو حقوقي اړخونه له عمل وخت ته اړتیا لري. نور تفصیل
د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری ناست وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې دننه د اداري فساد د لویو دوسیو څیړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه هماغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څیړلو او دغه شان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل،
نو د دې لپاره باید چې مقرریګانې او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کی تر څو وکولی شو فساد کم کو کولی نه شو د عقل ته ورسو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نوره هم پراخه شي.
دروندونکو هم د افغانستان په ډیبل رپورټ تاسو لپاره لرو. په دې وروستو کې درې افغان کډوال هغه مهال په اټلي کې ونیول شول چې پولیسو پرې د ترهګرو سره د ملګرتیا شک وکړ. په دوی کې یو تن اوس خوشې شوی دی. د هغه وکیل ویلي پر نوموړي لګول شوي تورونه بې بنسټه وو. دغه څلور واړه کسان په اټلي کې د میشته کېدو په لټه کې دي. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي دوی به خپلو وګړو سره هر ډول قانوني مرسته کوي. نور تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
په اټلی کې د افغان سفارت یو چارواکي نن د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پر هغه افغان هلک د ترهګرۍ تورونه غلط ثابت شوي دي چې څه موده مخکې په اټلی کې نیول شوی وو. پولیسو درویش کلن حکیم ناصری د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د تړاو په تور نیولی وو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پر نوموړي تور پورې شوی چې په برتانیا او اټلی کې د هدفونو ګرځولو اراده یې درلوده، خو د مئی په 12 تاریخ په روم کې یو قاضي پریکړه وکړه چې حکیم ناصری دی خوشی شي. ورځپاڼې د نوموړي وکیل ادریانو پالیس کال خولې ویلي چې پر ناصری لګیدلو تورنو کې ډیره مبالغه شوې ده او هغه بیګنا ده. د حکیم ناصری تر څنګ دو نور افغانان هم نیول شوي وو. لومړی او رپورټونو کې راغلی وو چې درې واړه د ترهګرې سره په تړاو تورن شوي دي، خو روم کې د افغان سفارت یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې پر دوو نورو افغانانو یورپ کې پاتې کېدونکو غیر قانوني کډوالو سره د مرستې تور دی. ناصری او یو بل تن د اټلی په جنوبي ښار باري او دریم په میلان کې نیول شوي وو. پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې د حکیم ناصری داسې یو تصویر خپور شوی چې هغه پکې ټوپک په لاس لیدل کیږي. دا تصویر د برتانیا په برمنګهم کې یو دکان کې اخیستل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې د هغه د وکیل له خولې لیکلي چې دغه اصلي ټوپک نه و بلکې د لوبو ټوپک و. یاد دې وی چې کله د حکیم ناصری د نیول کېدو خبره مخې ته راغله نو د برتانیا ګڼو ورځپاڼو د نوموړي ګڼ تصویرونه خپاره کړل. دا تصویرونه د هغه له فیسبوک پاڼې اخیستل شوي وو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې ځینو برطانوي مطبوعاتو دې مسلې ته ډېره هوا ورکړه. د اټلی د کورنو چارو وزیر انجلینو الفانو د دې دریو کسانو تر نیول کېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرې کړي د پولیسو دا کار ستایلی و. نوموړی ویلی و چې دا کسان د اټلی د پولیسو د اوږدو پلټنو په نتیجه کې نیول شوي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د اټلی پولیس په تیر دسمبر میاشت کې هغه مهال مشکوک شول او د څلورو پناه غوښتونکو افغانانو په اړه یې پلټنې وکړې چې د پولیسو په وینا یې د ځینو مارکیټونو تصویرونه اخیستل.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
دروند کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. ډیپلوماټ مجلې په پاکستان کې د خبریالانو پر فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. مجلې د یوې خبریالی زینت بیبی د لا درک کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې د یو ورک شوي هندي وګړي په اړه رپورټ جوړ کړي او د هغه په اړه معلومات راغونډ کړي. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند له ګواښونو سره مخ دی چې پکې په تیرو څو کلونو کې یو شمېر صحافیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د مقالې نورې برخې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجلې په هغه هیواد کې د یوې 23 کلنې خبریالې زینت شهزادي د روکېدو په اړه لیکلي چې هغه د یو هندي وګړي حامد انصاري چې په پاکستان کې ورک شوی و په اړه رپورټ جوړولو. د بی بی سی یوې خبریالې سبا اعتزاز د زینت د کورنۍ او بشري حقونو ټولنو په حواله ویلي دي چې د دوی په فکر د پاکستان استخباراتي اهلکارو په مبینه توګه تښتولي وي. استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. مجله لیکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI له ډېرې مودې راهیسې خبریالان په نښه کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې ایمنسټي انټرنیشنل په 2014 کال کې په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې له 2008 کال راهیسې 40 دیش خبریالان وژل شوي دي او دا تر هغې وروسته ده چې د جنرل پرویز مشرف د اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په 2008 کال کې په هغه هیواد کې جمهوري حکومت راغلی و. ډیپلوماټ مجله لیکي په پاکستان کې خبریالان او د مدني ټولنو فعالان په خلاص مټ د استخباراتي ادارو د فعالیتونو راپورونه ورکوي نو ځکه په نښه کیږي. مجلې د دې مثال د جیو ټي وي خبریال حامد میر ورکړی چې پر هغه په 2014 کال کې قاتلانه حمله شوې وه. تیر کال د بشري حقونو فعال سبین محمود وژل شوی وه. همداراز تېره اونۍ نامعلومه وسلوالو د بشري حقونو یو مشهور فعال خورم زکی ووژلو. مجلې د خبریالې زینت شهزادي په اړه لیکلي چې د هغې ورکېدو خبرې ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې چې څرنګه نورو خبریالانو او یا بشري حقونو فعالانو سره شوو پېښو ته کیږي. خو د مجلې په خبره په پاکستان کې د زینت رکېدو خبر د نړۍ پام دې ته اړولی دی. مجله لیکي د بې پولې خبریالانو سازمان د آزادو رسنو په فهرست کې پاکستان په 180 هیوادونو کې په 178 نمبر دی. په هغه هیواد کې د استخباراتي ادارو احتساب نه کیږي او له دې ماورا دي. نو په دغو شان حالاتو کې خبریالان نشي کولی چې د دغو ادارو فعالیتونه راښکاره کړي ځکه چې دا یو خطرناک کار دی. په دې کې خزینه خبریالانو لپاره تر ټولو زیات خطر موجود دی.
ملیحا میرزاده بچې د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوردونکو د غرمې خبرونې ته تاسو غوږ وئ او د خبرونې په اخر کې درته یو سندره هم لرو خو داغې نه وړاندې یو رپورټ تاسو لپاره لرو. هغې لپاره زو پېښور ته د وګړو د حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت پرون په پېښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا یوه غونډه شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه د بشري حقونو کارکوونکو برخه واخیسته او له حکومت یې د خپلو بنیادي حقونو غوښتنه کوله. نور حال به د شبیر بجان په رپورټ کې وو.
د عام وګړو د بشري حقونو
پلار کې د غونډه کې برخه اخیستونکو د قبایلی سمو د اولس نمائندګي کوونکی د فټ الارس فورم یا د قبایلو د وکیلانو تنظیم مشر رحیم شاه اپریدی مشال لیډو ته ویل چې دلته خلک د بشري حقوقو خبره کوي، خو په فاټا کې دوی ته د انسان په نظر هم نه کتل کیږي.
د فاټا خلک چې کوم دی هغه د خبرونو ډیر لري دي، موږ ته هغه اول د انسان په نظر نه ګوري، بیا د یو پاکستانی په نظر راته نه ګوري. هلته د آئین یو شکم نه دی لاګو شوی، کوم چې زندگی موږ د انګریز په وخت کې د غلامۍ تیرول او مغه قانون دی د انګریز، بلکې د هغې نه نوره بدتري راغلی ده انګریز کې. بیا هم لږ ډیر انصاف و موجوده پنجابي حکمرانانو کې، خو هغه عمره انصاف هم نشته، هغه عمره انسانیت هم پکې نشته دی. موږ د غلامۍ ډیر بدترین هغه دور نه لګیو تیریږو.
دا کمفیر ډلو یا اقلیتو نمائندګي کوونکي دا سیک رورولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی مشال لیړو ته ویل چې دوی ته هم هغه شان مذهبي او سیاسي ازادي لعنه ده ملو کما چې دوی سره د پاکستان جوړېدو په وخت د پاکستان پاین کې لوس شوې دي.
بلدیاتو کې چې کوم سیټونه دي، موږ یو جنرال کونسل سیټ باندې شو، د خپل مائنارټي سیټ باندې ودرېږو، بای سلیکشن راځو. مذهبي ازادي یو دایره کې بند یو، جنو موږ حسن عبدال دزونو بهر نشو تلې ګوردوارې نه بهر، نو دا شهري ازادي ده، دا ازادي خو نه، دا خو موږ کید کې پروت یو.
دا زنانو نمائندګي کوونکي په پېښور هایکورټ کې وکیلا سنا گلزار وای چې په پاکستان او په خوزستانګه پښتونخوا کې لا اوس هم زنانه ته هغه شان بنیادی حقونه نه دی ورکړل شوی کوم چې دوی ته آئین ورکړی دی.
اوس دا الیکشن او شو په هغه کې د خزو په اوټه چول باندې چې کوم دوی هغه ټایم پابندی و لګوله، نو یو خزه چې اوټ نشي اچولې حالانکه د ان آی سی باوجود هغه راتلی نشي، هغه ته الته د ووټ نه بغیر چې کوم دی د پردې ډیر زیات چې کوم دی هغه ته مسله وا، الته د اوبو ډیر زیاته مسله وا، بل د کور نه د هغه راوتل او بیا اوټ اچول د ټولو نه غټه مسله وا چې هغه ته د کور نه دا پرمیشن نو. زموږ چې کم تعلیمی اداری دی دغه شان چې زمون کم سومرم چې اداری دی کنا زګور ما کو هر فیل کې وی آی کې د خود چې کم دی د حقوق وایلیشن کیږي.
د پامل د چې پدې مقا په پاکستان پښتونخوا او فاټا کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو په خصوصي توګه هغه کسان چې د دې حقوقو په جنگ کې خپل ژوند بللې ورته د عقیدت پرځونه وړاندې کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
لکه وخت